द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2018 د جولای د میاشتې 13 نیټه را وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار 8 بجې افغانستان کې شوی دی 8 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګول ورځ او د شپې 11 بجې شوی دی د وایس اف امریکا دی ریډیو د نیمه ګنټې د خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته کورنۍ په بهر ملکونو کې پټ جایدادونو په اړه د پلټنو کمیټې رپورټ وړاندې کولو په دویمه ورځ د نواز شریف وکیلان نن په سپریم کورټ کې دلیلونه ورکوي پرون د تحریک انصاف وکیل عدالت نه خواست کړو نواز شریف ته په مقدمه کې د پښتنو لپاره عدالت ته را وغوښتل شي د پاکستان پوځوي خبر ایجنسی کې په تازه پوځي عملیاتو کې 8 تنلاري وژل دي او د ترکی پارلمان د ناکامه پوځي بغاوت وروسته پر د کړې ایمرجنسی د درې نورو میاشتو پورې غضبلو په حق کې رای ورکړي اخوا د ترکی اعلی چارواکي وایي امنیتي او استخباراتي ادارې د داعش تنلارو او د دې د مرکزونو خلاف سخت عملیات کوي او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د نوموړي د کورنۍ په بهر ملکونو کې د پټو جایدادونو په اړه د ګډ پلټنو کمیټې رپورټ وړاندې کولو په دویمه ورځ د نواز شریف وکیلان نن په سپریم کورټ کې خپل دلیلونه وړاندې کوي د ګلپورس د پاکستان تحریک انصاف وکیل نعیم بخاري سپریم کورټ ته ویلي د تحقیقاتي ډلې رپورټ کې هم ویل شوي چې د وزیر اعظم او د ده کورنۍ غړو کوم بیانونه د پلټنو په وخت ورکړي هغه د یو بل سره سمون نه خوري د ګلپورې سپریم کورټ کې د مقدمې اورېدنې په وخت وزیر اعظم نواز شریف ته کورنۍ او د خزانې وزیر اسحاق ډار لخوا د تحقیقاتي ټیم په رپورټ جمع کړی شوو اعتراضونو کې د کمیټې رپورټ رد کړل شوې او ویلي کمیټې د خپل حد نه تجاوز کړی افغان امنیتي ځواکونو د امریکې پوځي سلاکارانو او هوایي ځواکونو په مرسته د سویلي هلمند ایالت یوه مهمه ولسوالي نه میاشتې پس ته طالبانو د بلقې نه بیرته اخیستې افغانستان یو سیمه ایز پوځي بیان ولی محمد احمدزی وایس اف امریکا ته ویلي افغان قومي امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو سره د دوه ورځو د سخت جګړې وروسته د هلمند ولسوالۍ ته د ګل په سحر ورننوتي او هلته حکومت کنټرول پر ځای کړی دی موړي ویلي د شپې په وخت طالبانو په درې مرکزونو د امریکې په هوایي بمبارۍ کې د 40 نه زیات یاغیان وژل شوي دي طالبانو تر اوسه د افغان حکومت دغه دعوې په اړه څه نه دي ویلي عراق لپاره د ملګرو ملتونو سفیر وایي د داعش تنلارونه د موصل ښار آزادولو وروسته هغه د عامو خلکو پر ضد انتقامي حملو کې د زیاتوالي په اړه اندېښمن دی په چا چې د داعش تنلارو سره اړیکو لرلو شک کیږي جان کوبیس د ګلپورس د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته ویلي په اولس کې د هغه کورنو پر ضد د اجتماعي سزاګانو په مرسته کې جذبات په زیاتېدو دي په چا چې د داعش سره د رابطو شک کیږي کوبیس د عراق په وزیر اعظم حیدر العبادی باندې زور راوړی دی چې د انتقامي حملو ادربلو لپاره په فوري توګه ګامونه پورته کړي د ترکی پارلمان د ناکامه پوځي بغاوت وروسته پر ځای کړې ایمرجنسی یا بیړني حالت ته درې نورو میاشتو پورې غضبلو په حق کې رای ورکړي یو کال وړاندې د پوځ یو خاص ټلې لخوا د ترکی صدر رجب طیب اردوګان د حکومت لرې کولو لپاره شوي پوځي بغاوت کې خوشا 250 کسان وژل شوي او د 2000 نه زیات جوبل شوي متحده عرب امارات د قطر سرکاري خبري ادارې خبرونو غلا کولو رپورټونه رد کړي دي قطري چارواکي وایي دوی فکر کوي ابوظہبي د دوی سرکاري خبري ادارې کمپیوټري نظام هیک کړو چې له وجې روانه میاشت قطر او نورو عرب ملکونو ترمنځ سفارتي بحران پیدا شوی امریکای صدر ډانلډ ټرمپ تیر کال د روسي وکیل سره د خپل زوی ډانلډ ټرمپ جونیئر د ملاقات دفاع کړی او ویلي زیاتره سیاستدانان به د ډان جونیئر په رنګ داسې ملاقات لتلی وی چې د خپل مخالف امیدوار په اړه معلومات ترلاسه کړي ډانلډ ټرمپ څو ځله کوشش کړی چې د تیر کال د جون میاشت کې د خپل زوی او روسي وکیل نتالیا ترمنځ شوي ملاقات په سر راپورته شوې لانجه کمه کړي ډانلډ ټرمپ جونیئر د ملاقات لپاره هغه وخت راضي شوی و کله چې هغه ته وویل شو د روسي حکومت یو وکیل ورته د ډیموکرات ګوند صدارتي امیدوارې هیلری کلینټن په اړه داسې معلومات ورکول غواړي چې د ډانلډ ټرمپ په ګټه کې به مرسته وکړي
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ په بهر ملکونو کې پټ جایدادونو په اړه د پلټنو کمیټې رپورټ وړاندې کولو په دویم ورځ د نواز شریف وکیلان نن په سپریم کورټ کې دلیلونه ورکوي. پرون په سپریم کورټ کې د تحریک انصاف وکیل نعیم بخاري دلیلونه ورکړي او د دې ترڅنګ د جماعت اسلامي او عوامي لیگ وکیلانو هم خپل دلیلونه ورکړي. نور تفصیل مو په دې حقله په اسلام آباد کې د خپل خبريالي رابعه پیر نه پوښتلې.
پرون دغه اوریدله په لومړي ځل سره و د هغه رپورت د جمع کولو پس چې جی آی ټی یا ګډی پلټونکو ډلې د وزیر اعظم د کاروبار یا د وزیر اعظم د کورنۍ د کاروبار په اړه باندې په شپېته ورځې کې جوړ کړی و. هغه رپورت په 13 تاریخ باندې جمع شوی و. پرون د پی ټی آی تحریک انصاف او د جماعت اسلامي وکیلانو خپل دلیلونه ورکړي و او ورسره د عوامي مسلم لیگ شیخ رشید هم خپل دلیلونه ورکړي. نن دا ویل کیږي چې د وزیر اعظم وکیل چې دی هغه به خپل دلیلونه ورکوي. ولې چې پرون کته ست یاد وی وزیر اعظم لاړه د اعتراضونه جمع کړي سی وو او په دغه اعتراضونه کې پر جی آی ټی باندې اعتراضونه سوي وو. ورسره د جی آی ټی پر جوړښت باندې په جی آی ټی کې د آی ایس آی د یو کارکونکي موجودګي پر هغه باندې اعتراض سوي وو او دا هم د وزیر اعظم لاړه اعتراض وو چې په جی آی ټی کې بے سبب بنیادونه باندې پر دوی تورونه لګول سوي دي چې څه وجود یا څه بنیاد نه لري. دغه اعتراضونه باندې نن بحث کیږي د وزیر اعظم د وکیل لاړه. ولې چې وزیر اعظم غواړي چې د جی آی ټی څنګه چې د دوی د اعتراضونو مخې ته راغلي دي چې د جی آی ټی لاړه د رپورټ یو کښنی برخه چې لسم جلد ورته ویل کیږي هغه هم تر اوسه پورې واځي کرسوي نه دی مخې ته نه دی راغلی. نو دا هم غوښتل کیږي د وزیر اعظم لاړه چې مخې ته راسي او دا هم ویل کیږي چې ممکنه د وزیر اعظم دغه اوریدنه پراخول لپاره یا وښدول لپاره نور وخت هم جنو غواړي د پلټونو لپاره. ولې چې دا ویل کیږي چې د وزیر اعظم لاړه د دوبۍ د چارواکو سره هم سره اړیکې کیږي او هغه معلومات او هغه خبرې چې کوم په جی آی ټی کې د وزیر اعظم د یو اف شور کمپنی چې په دوبۍ کې د سرګند سوي د هغه په اړه باندې معلومات راوړي او دا خبره واضح کړي چې وزیر اعظم څه تنخوا یا څه مراد د دوبۍ د دغه سند اخیستل
سي. یو پرون چې سمرا وکیلانو خپل درایل ورکړي دي نعیم بخاري د هغوی غټي خبرې سوي، یعنی په زیاتره په کومه خبر باندې هغوی ټینګار کوو چې زیاتره د هغوی د خبرو موضوع وه وزیر اعظم نواز شریف استعفا یا وزیر اعظم راغوښتل یا نورې کومې داسې غټي خبرې وي؟
اکرام صاحب تر نعیم بخاري خو د وزیر اعظم د راغوښتلو خبره کړې ده سپریم کورټ ته. هغوی د ویلي دي چې وزیر اعظم په کار دی اوس په باقاعده توګه راوغواړي دغه رپورټ پس چې دوی جرا ورسره وکړي. دوی پوښتنې ځینې وکړي، دوی بېرته بحث ورسره وکړي، دلایل وویل سي چې څه اسباب ولې د وزیر اعظم دا هر څه پیسې بهر لیږلې وي او کمپنۍ جوړې کړې وي د اولاد پرنامه باندې یا خپل پرنامه باندې. نو د دوی تر ټولو لوی غوښتنه دا وه په عدالت کې د ننه چې د وزیر اعظم په کار دی عدالت ته اوس راوبلل سي او د هغې څخه جرا وکړې سي او پوښتنې وکړې سي. خو د عدالت څخه بهر اوس هم تحریک انصاف په خصوصي توګه او ورسره نور ګوندونه پیپلز ګوند جماعت اسلامي او د ټوله غواړي چې د وزیر اعظم استعفا ورکړي. خو یو څه داسې ګوندونه دي چې هغه اوس هم وایي پکې قومي وطن پارټي او عوامي نېشنل ګوند هغه غواړي چې د مسلم لیگ نن او د سپریم کورټ کوم اوریدنه د هغه تر سره سي د هغه پس په باقاعده توګه د وزیر اعظم څخه استعفا وغوښتل سي.
ډېره مننه رابعه پیر زموږ سره د خبرو کولو.
Thank you.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پاکچین اقتصادي منصوبې لاندې خیبر پختونخوا کې د کاروبار په غرض راتلونکو چینایي تاجرانو ته د مرکزی حکومت په اجازت نه ورکولو باندې سخت ردعمل څرګند کړی دی. نور حال په دې حق لبانې تاسو ته زمونږ همکار اشفاق مومن په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د مرکزی حکومت لخوا چینایي سرمایه‌کارو ته په خیبر پختونخوا کې د پنګ اچولو لپاره سکیورټی کلیرنس یا د امنیت لپاره د خطر څخه پاک ګرځولو او د کار کولو اجازتنامه نه ورکولو باندې اندېښنې ښودلې دي. اعلی وزیر پرویز خټک ویلي چې مرکزی حکومت چینایي سرمایه‌کارو ته په خیبر پختونخوا کې د سرمایه‌کارۍ په لار کې خنډان پیدا کوي. اعلی وزیر پرویز خټک دا خبره د چین او خیبر پختونخوا ترمنز د بیجنګ روډ شو غونډې پر مهال لاسلیک شوی یاداشتی دستاویزاتو جاج اخستو په خاطر ربل شوی غونډې ته پرون په پیښور کې کړی ده. اعلی وزیر چارواکو ته امر وکړ چې زر تر زره متعلقه ادارو ته رسایی وکړي چې چینایي سرمایه‌کارو ته په صوبه کې د سرمایه‌کارۍ کولو لپاره لار سمدستي خلاصه شي چې ورسره یاداشتی لاسلیکونه لوزنامو ته بدل شي. د غونډې ته وویل چې دی به خپل مرکزی حکومت سره په دې موضوع باندې خبرې کوي او امید کوي چې ورته به مثبت ځواب ورکړل شي. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه خپل راپور کې لیکي چې اعلی وزیر ویلي د پښتونخوا صوبې د پرمختګ سره به نیخ په نیغ قبایلي سیمو او تمام ملک کې سوکالي راشي. د صوبایي حکومت د محفوظه خار او وړو خارونو د پالیسیو لاندې د صفا اوبو د صحي او نورو ولسی اسانتیاو د یقیني کولو په خبره هم زور ورکړه. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر راتلونکي میاشت د پاکستان او چین د لوی اقتصادي لارې د پروژې لاندې په صوبه کې د ول صنعتي مرکزونو او د دریو لوی صنعتي مرکزونو د بنیاد کې خودو امر جاری کړ. دا درې لوی صنعتي مرکزونه به د رشکۍ د هریپور خطار او ډیر اسمل خان په سیمو کې جوړول کیږي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په درې واړه صنعتي مرکزونو کې د 225 میگاواټه د لمر څخه اخستونکې بجلی ذخیرو باندې کار سرته رسولو لپاره هم غږ وکړ. د دغه څخه ترلاسه کیدونکې بجلی به همدې صنعتي مرکزونو کې کارول کیږي. د ویل چې دغه درې واړه لوی صنعتي مرکزونه به د ریل ګاډي په لار د سامان وړلو راوړلو لپاره یو بل سره تړل کیږي. اعلی وزیر پرویز خټک زیاته کړه چې د پاکستان اولسي پرمختیایي پروګرام څانګي یا پی ایس ڈی پی د صوبې شپږ ضلع یو بل سره د ریل ګاډي په لار د تړلو د منصوبو منظوري ورکړې ده. د دغه تر مخه به پېښور، نوخار، مردان، چارسده، سوابی او ملکن ترمنز پټلۍ غځول کیږي او د پېښور او ډیر اسمل خان ترمنز به هم پټلۍ خوروي. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې اعلی وزیر امر کړی دی چې د روان کال دسمبر تر میاشتې به د ضلعو ترمنځ پټلۍ غځولو باندې ابتدایي کار شروع کړی شي په کومو چې به 1.5 بلیون روپۍ لګښت راځي. د پټلۍ غځولو لپاره د ځمکو د مالکانو سره د خبرو اترو او د هغوی څخه په دغې د ښه اخستو لپاره هم واکمنو ته امر کړی دی.
وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د پاکستان امنیتی ځواکونه وایي چې د خیبر ایجنسۍ راجګال سیمه کې د خیبر فور په نوم تازه پوځي عملیاتو کې 8 تنلارې وژلي دي او 3 نور یې ژوبل کړي دي. نور تفصیل په تاسو ته زمونږ همکار شبزاده په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان امنیتی چارواکو داوا کړې د خیبر سلورم په نوم افغانستان د پولیس سره پرتی خیبر ایجنسی په راجګال سیمه کې پیل کړی شو پوځي عملیاتو کې د جنگیالو ګڼ شمېر مرکزونه په نښه کړي چې پکې 8 جنگیالي وژل شوي. پاکستانی پوځ د اتوار په ورځ اعلان کړی چې په قبایلي سیمو شوال او راجګال کې د داعش ته جنگیالو پر ضد د خیبر سلورم په نوم عملیات پیل کړي چې مقصد یې په سیمه کې د داعش ته جنگیالو په نازایونه د منځه وړل دي. خو افغان حکومت د پاکستانی پوځ په دغو عملیاتو بے باوري ښودلې او ویلي دي چې ترهګر د پاکستان او افغانستان په ګډه پول نه بلکې د پاکستان په لویو ښارونو کې ژوند کوي. نو ځکه دې پاکستان په خپلو لویو ښارونو کې د ترهګرو پر ضد عملیاتو کې راجګال د خیبر ایجنسۍ لرې پرته غریزه سیمه ده او شوال په شمالي وزیرستان کې د جنگیالو د اثر لاندې هغه سخت غریزه علاقه ده چې څه برخه یې د جنوبي وزیرستان سره هم لګېدلې او د دغه دواړو سیمو پولې د افغانستان سره لګېدلې دي. پاکستان تل د دینه انکاری دی چې داعش په دغه هیواد کې موجود دی، خو دا لومړی ځل دی چې د خپل دریز خلاف یې په خپل خاوره کې د داعش پر ضد عملیاتو اعلان کړی دی. تیر ورځ د پاکستان امنیتي ځواکونو داوه کړې وه چې امنیتي ځواکونو د خیبر ایجنسۍ په راجګال سیمه کې د داعش او لشکر اسلام د جنګیالو په پناه ځایونو د جټ الوتکو نه بمباری کړې ده چې پکې اته جنګیالي وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. خو دغه امنیتي سرچینو دا نه ده په ډاګه کړې چې وژل شوي جنګیالي د کومې تندروې ډلې سره تعلق لري. د پاکستان د پوز د دغو داوو تصدیق د آزادو سرچینو نه نه کیږي. د پاکستان په کومو سیمو کې چې پوز عملیات کوي هلته میډیا ته د تګ اجازه نه وي او میډیا یوازې د پوځي داوو په اساس په یو اړخیزه خبرونو خپرولو مجبوروي. په راجګال او شوال کې د پاکستان پوز د عملیاتو پیل کولو اعلان وروسته د هغې کړی چې د خالی په ورځ د امریکا کانګرس یو قانوني مسوده کې پاکستان ته ورکړی کېدونکې مرستې د پاکستان لخوا د طالب جنګیالو او حقانی ډلې پر ضد د رښتونې مبارزې سره وتړلې. په وروستیو کې امریکایي چارواکو او قانون سازانو پاکستان ته ښکاره ویلي چې طالبانو ته د ماتې ورکولو دپاره د امریکا او افغان حکومت مرسته وکړي او د حقانی نیټورک د جنګیالو پر ضد دې سخت ګامونه پورته کړي. امریکایي سینیټرانو خبرداری ورکړی کچرې پاکستان دغسې ونه کړي نو په بل صورت کې امریکا د پاکستان سره خپلو اړیکو باندې غور هم کولی شي. څېړونکي وایي پاکستان د پخوا راسې په بیلابیلو نومونو همدغه شان عملیات ترسره کړي دي او د دغې مقصد نړۍ او امریکا ته دا ښودل دي چې دوی د ترهګرو پر ضد عملیات کوي. خو په حقیقت کې دغه عملیات رښتونې عملیات نه وي، دا د نورو هیوادونو لخوا جوړ شوی فشار کمول وي.
په پاکستان باندې فشار ډېر زیات دی او پاکستان کوشش کوي په داسې عملیاتو په ترو چې دنیا ته وښایي چې مونږ خو ترهګرې په خلاف لګیا یو، مونږ قربانیان یې ورکړي دي او که مونږ وګورو دا قربانیان هم ټول پښتانه چې کوم دي دوی مرې لګیا دي په دې جنگ کې. نو بهرحال دا یو پاکستان مخکې هم چې مونږ وګورو اول نه مشرف ټایم نه به دوی چې وزیرستان ته به لاړل نو دلته به چې مشرف به دلته صدر بش سره ملاوېدو نو دوی به هلته اعلان وکړو چې مونږ وزیرستان ته ځو آپریشن کوو، نو دلته به امریکایانو وویل چې واقعي دوی اوس سیریس شوي دي او عملیات کوي. کوئی ما نه دی خیال چې په دې ټیم به په داسې اعلانونو سره امریکا هغه به مطمئنه شي هله پورې چې کله پورې پاکستان حقانی شبکه او د طالبان چې کوم مشران دي په پاکستان په سیمه کې هغې نه نیولي.
وړاندې دې نه هم د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پاکستان پوځ په بیلابیلو نومونو لکه خوخ په دشم، درغلم، بیا درغلم، خیبر ون، خیبر ټو، خیبر دریم، ضربی عذب او اوس د خیبر سلورم په نوم عملیات پیل کړی دي. د خیبر سلورم په نوم د پاکستانی پوز په نو پیل کړی شوی عملیاتو کې د حقانی ترهګری ډلې د جنګیالو هیڅ نوم نه دی اغستل شوی او پاکستانی پوز ویلي چې دغه عملیات یوازې د داعش پر ضد کوي. خو میډیا ته دا اجازه هم نه ورکړی کیږي چې دغو سیمو ته په ورتګ معلومه کړي چې دغه عملیات څومره رښتونی دي.
او استاد وړاندې کوو نړیوالو مطبوعاتو ته د منګا همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
په افغانستان کې د تیرو شپاړسو کالو راسې په تود جنگ کې په اکثرو موقعو افغان اولس او افغان چارواکي د بیګنا او د تشلاسو خلکو د وجلې کېدو فریادونه کوي. نن د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې افغانستان کې د عامو خلکو د مرګ جوبلی د بیکچه زیاتېدو په حقله د ملګرو ملتونو د خور کړې شوي رپورټ په بنیاد یو تفصیلي معلوماتي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ په شروع کې لیکل شوی دی چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر نن په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان په جنگ کې د بیګنا خلکو مرګ جوبله دومره زیاته شوې ده چې دومره وړاندې چری هم نه و. د روان کال په ړومبو شپږو میاشتو کې 1,602 عام خلک وژلی شوي او 3,500 او 1,000 جوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو په رپورټ کې ویلي شوي دي چې د افغانستان د 1,300 ولایتونو ځینې 1,500 ولایتونو کې د بیګنا خلکو د وژلې کېدو شمېره اوچته شوې ده. په دې کې د ښځو مړینه 15% زیاته شوې ده. د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو د لوی سکرتر د خاص استازي د ټاډا میچی یا ماموټو وینا ده چې د حکومت د مخالفه قوتونو لخوا د حکومت پر ضد جنگ کې د سړکونو په غاړو د خخو بمونو په چودنو کې بیګنا خلک ډیر زیات وجلې کیږي او دا عمل باید چې سمدستي بند کړی شي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د کال 2009 نه راپدی خو افغان جنگ کې 1,500 خلک وجلې شوي دي. د دې دومره زیاتې مرګ جوبلې زیاتره ذمواري د حکومت خلاف جنگیدونکو جنګیالو باندې غورځولې شوې ده. خو طالبانو دا رپورټ یو مخیز بللی دی او دا یې رد کړی دی. نیویارک ټایمز خپل رپورٹ کې لیکي چې دیسی جوړ بمونه د طالبانو لوی وسله ده. طالبانو خپل جوړ بمونه په روانه هفته کې د هلمند د ناوا ولسوالۍ د نیوو په تکل کې په لویه پیمانه استعمال کړي دي. ملګرو ملتونو خپل رپورٹ کې زیاته کړې ده چې د بیګنا خلکو مرګ جوبله په کابل کې زیاته شوې ده، چرته چې خودکش بریدونه زیات شوي دي. د افغانستان په جنگ کې د ماشومانو د وجلې کېدو شمېره هم زیاته شوې ده. افغانستان کې د سیو د چلډرن نومي این جی او ډایریکټر ډیوډ سکینر وایي چې جنگیالي نه یوازې په لوی شمېر کې ماشومان وجني او جوبل کوي، ولې دوی ماشومان ناقابل بیان ذهني او نفسیاتي مسلو سره هم مخ کړي دي. په رپورٹ کې د بیګنا خلکو د 80% مرګ جوبلې تور د حکومت خلاف جنگیدونکو جنگیالو باندې لګولې شوې ده، خو کله کله د سرکاري فوجونو د لاسه هم خلک په لوی شمېر کې وجلې کیږي. نیویارک ټایمز خپل رپورٹ کې د ترین کوټ د 80 کلن افغانی فیض محمد داستان هم خور کړی دی. دی وایي چې طالبانو د ټول کلي ته خبرداري ورکړې وو چې د کلي نه وځي. دی زیاتوي چې زه په یو میاشت کې 15 ځله سره د خپله بالا بچه ځنګلي سیمې سجاول ته لاړم او د جنگ د سړېدو وروسته به واپس کلي ته راتلم، خو 13 هفته د خپل بال بچ د کلي نه اوویستو او په خپله د ساربو د څوکیدارۍ دپاره په کلي کې پاتې شو. خو یو شپه هوایي جهازونو په سجاول بمباری وکړه او د ده د کورنۍ 8 کسان پکې مړه شول. په وجلې شوو کې د ده کور ودانې ښاپیرۍ، د ده زوی عبدالخالق، د ده انګور او 3 نور زامن شامل وو. فیض محمد د قندهار په یو اسپتال کې د خپل جوبل زوی مجاهد کټ سره خوا کې ناست نیویارک ټایمز ته په ډېره غمجنه وینا کې وایي، زما د زوی خپه د بم په ټوکړو لګېدلې ده او ډاکټرانو سوایي چې خپه به تېنه پرې کوو. فیض محمد په ژړغوني آواز وایي چې د ډاکټرانو په دې فیصله زما د زړه نه وینې ساسي، خو بله چاره نشته.
وایس آف امریکا ډیبی ریډیو دی. د بلوچستان حکومت وایي چې دی په ټول ایالت کې سروې کړې ده چې د هغې تر مخه په ټوله صوبه کې 1500 سکولونه پرایمري، مډل او های سکول داسې چې په کاغذونو کې شتره خو په ځمکه باندې هغه وجود نه لري. رپورټ په تاسو ته زموږ همکاره کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
دا خبره د بلوچستان چارواکو د دوشنبه یا ګل په ورځ کړې ده. په دغه سکولونو کې پرایمري، میډل او های سکولونه شامل دي. د بلوچستان حکومت د ملګرو ملتونو د ماشومانو د تعلیم او صحت لپاره اداره یونیسف په ګډه د کال 2016 د مئی د میاشتې څخه د کال 2018 د مئی تر میاشت پورې یوه سروې ترسره کړې وه چې دغه ډول یعنی ګو سکولونه یا تش د نامه د سکولونو تصدیق وکړی سي. د بلوچستان د تعلیم وزیر رحیم زیارتوال تش په نامه د سکولونو شمیره 1400 شایي. په بلوچستان ایالت کې د پرایمري، میډل او های سکولونو شمیره 14000 څخه زیاته ده. تیر کال حکومت په ټول ایالت کې د سکولونو یا ښوونځیو د تصدیق کولو پروسه پیل کړې وه. دغه پروسه د EMIS یعنی د تعلیم انتظام او انفارمیشن سیستم د لارې کې ده. د تعلیم وزیر رحیم زیارتوال ویلي چې په دې اړه د تحقیقاتو کولو امر ورکړی دی او هغه افسرانو په ضد به کاروایي کیږي چې پکې لاس لري. ښاغلی وزیر زیاته کړې ده چې په دغه سروې کې دا هم موندلې شوې دي چې 15 داسې سکولونه شته چې د ودانۍ بغیر دي. په بلوچستان کې د بغیر ودانۍ سکولونو شمیره 2000 څخه زیاته ده. دغه سروې دا هم څرګنده کړې ده چې 90% سکولونو کې د صفایي نظام نشته. که څه هم د کال 2018 او 2019 په بودیجا کې د سکولونو د صفایي، د صفا اوبو، د تشنابو د جوړولو لپاره 1 ارب روپۍ فنډ ټاکل شوی و. د بلوچستان صوبایي حکومت په بلوچستان ایالت کې تعلیمي بیړنۍ حالت یا تعلیمي ایمرجنسی هم اعلان کړی و چې ټول هغه ماشومان چې د سکولونو څخه د بندې دي سکولونو ته راوړي. خو بیا په دغه ایالت کې تعلیمي ادارې یو بل ډول انځور شایي.
سر وایس آف امریکا ډیبی ریډیو دی. د ترکی اعلی چارواکي وایي چې امنیتي او استخباراتي ادارو د دایښتون لارو د دې مرکزونو خلاف سخت عملیات شروع کړي دي. یو رپورټ په تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د ترکیې یو اعلی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط وایس اف امریکا ته ویلي چې د هیواد امنیتي ځواکونه او استخباراتي تنظیمونه د داعش پر ضد سختو عملیاتو کې بوختي. دغه چارواکي ویلي چې د داعش لخوا د نوي کال په پیل کې په استنبول کې د برید چپکې یو کم سلويخ کسان وژل شي او را په دې خوا ترکیې د دغه ترهګر تنظیم پر ضد عملیات پیل کړي. دغه چارواکي زیاته کړې چې ترکیې د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف برخه ده او دا چې دوی د داعش او نورو ترهګرو تنظیمونو پر ضد جګړه جاري ساتلو پخه اراده کړې ده. تیره اونۍ د ترکیې امنیتي ځواکونو د اناتولیا صوبې په کونیا سیمه کې د داعش په یوې ځالې باندې برید کړیو چې پکې لږ تر لږه 500 د داعش وسلوال وژل شوي وو. د ترکیې میډیا تر مخه په نږدې اونۍ کې د ترکیې خصوصي پولیسو یو کم 13 بیلابیلو صوبو کې 233 په ممکنه توګه د داعش وسلوال نیولې وو. د دې نه علاوه د جولای په پیل کې د ترکیې امنیتي ځواکونو په استنبول کې یو کم 13 د داعش غړي هم نیولې وو. په نیولې شوي مشکوکو کسانو کې د زیاتره تعلق د خارجي هیوادونو سره دی او هغوی په ممکنه توګه په ترکی کې د بریدونو کولو تیاریاں کولې. د دې خبرې پخلی د ترکی میډیا کوي. د ترکی خارجه وزارت په نږدې کې شایع شوی یو راپور کې د داعش سره تعلق لرونکو خارجي کسانو چې ترکی کې موجود دي د هغوی پیرس جاری کړو. په دغه پیرس کې د سعودي عرب، قازقستان، فرانس، روس او بلجیم روستو تونیزیا د ټولو مخکې دي. هم په دغه راپور کې ویل شوی چې زیاتره خارجي وګړي چې د داعش سره شامل دي لپاره ترکی ته راځي، هغوی هڅه کوي چې شام او عراق ته د جنگ لپاره لړ شي. د ترکی صدر رسپ طیب اردوغان په نږدې کې داوا کړې چې ترکی د ترهګر تنظیمونو سره د تړاو په تور کې 15,000 کسان د خپل هیواد وستي. د 50,000 کسان نه زیاتو یې هیواد ته داخلېدل منع کړي او د پولیس سره لګېدلې سیمې د داعش د وسلوالو څخه پاکې کړې دي. اکسکال یسګوی څوک چې د قانون پر ځای کوونکې ادارې یو پخوانی چارواکی او د ترهګرې د مخنیوي یو څېړنکار دی، نوموړي وایس اف امریکا ته ویلي چې په ګرد ترکی کې امنیتي ځواکونو لخوا د عملیاتو یوې لړۍ وروسته د داعش ځالې ناکار کړې شوې او د هغوی د بریدونو کولو صلاحیت تر ډېره حده راکم کړی شوی دی. هغلی اکسکال ویلي چې ترکی په دې لړکې د غربي هیوادونو سره استخبارات هم شریکوي. دا اړیکې د سیاسي اړیکو یو ځانګړې برخه ده. نوموړی وایي چې دا استخباراتي مرستې په بیلابیلو هیوادونو کې د تشدد ډک ترهګر ګامونو مخنیوي کې مرستې کوي. د ترکی د امنیت کارپوها میترا دیمایر څوک چې په ترکی او نورو ځایونو کې د داعش په کاروایو څېړنه کوي، چې کال 2019 تر اوسه پورې په ترکی کې د داعش لپاره د نتیجو ډک کال پاتې شوی. هغلی دیمایر ویلي چې یوازې په 13 شپږو میاشتو کې د ترکی امنیتي ځواکونو لخوا د داعش دننه سل مهم کسان نیولې شوې دي. د ترکی لخوا د شمالي شام دننه عملیات کم چې د کال 2014 د اګست په میاشت کې پیل شوی او 10 میاشتې پس سرته رسولي شوی، په هغه کې هم په لوی کچا داعش ته زیان اړولې و. د ترکی پوځي چارواکي د 650 نه زیاتو د داعش ته وسلوالو د وجلو او د 3000 شپېتو نورو د ناکار کولو یا نیولو دعوی کوي. دا خبره د ترکی میډیا کوي او وایي چې هم د دغه عملیاتو په مهال دوه یا د ترکی عسکرو ژوند بیللې و. د داعش په وجود کې راتلو را په دیخوا دغه ډلې په ترکی کې خونړي بریدونه کړي چې پکې په سلګونو خلک په ګرد هیواد کې وجلې شوي او جوبل شوي دي. د کال 2014 د مې د میاشتې راهسې داعش په ترکی کې په مجموعي توګه 14 بریدونه کړي، چې په اړه د ترکی مامورین وایي چې پکې د 300 نه زیات کسان وجلې شوي او 1400 نور جوبل شوي دي. څېړنکاران یقین لري چې د استخباراتو شریکولو په ترکی کې د داعش پر ضد عملیاتو کې مهم رول لوبولې. هغلی دیمایر ویلي چې د نوموړي په یقین د ترکی استخبارات د داعش پر ضد یو ښه کار کوي او دا چې هغوی په دې لړ کې د یورپي استخباراتي ادارو سره د نږدې نه همکاري کوي. د امریکا خارجه وزارت د داعش پر ضد د ترکی د هڅو ستاینه کړې. د ایمیل د لارې یو بیان کې د خارجه وزارت یو چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي چې امریکا د ترکی سره د نږدې نه همکاري او مرستې کوي. څوک چې داعش ته د ماتې ورکولو لپاره نړیوال ائتلاف یو مهم ملګری او د اوږدې مودې راهسې زموږ د ناټو اتحادی دی. دغه چارواکي زیاته کړې چې امریکا د ترکی د خپلې پولې سره لګېدلې سیمو د داعش نه صفا کولو لپاره عملیاتو کې مرستې کړي او په باقاعده توګه امریکا د ترکی سره په رابطه کې ده چې د داعش صلاحیت راکم کړي.
په دې باندې زمونږ د نن سهار د 3 غنټو د خبرونه سر ته رسیږي. نن ماښام د پاکستان د وخت مطابق 6 بجې او د افغانستان د وخت مطابق 5 بجې به تاسو وړاندې زمونږ همکاران د ورځې د تازه مهمو خبرونو سره راځي. د محمد اکرام د وایس اف امریکا ډیبریډیو د دې سهارنۍ خبرونو سره تاسو نه اجازه غواړم. د الله پامان.